د دې هیوادونو پولیسو آن له 18 کلونو کم عمره کسان هم نیولی او ډیپورت کړی دي. په دوی کې ځینو یې ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو بیلتون ډیر ورته ګران دی.
ما به ایران موندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش است.
آریان هغه څوک چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او دی د اکتوبر په لومړیو کې افغانستان ته دیپورت شوی دی. آریان ولس کلن او د فراه ولایت اصلي اوسیدونکی دی. هغه پنجشنبه د اکتوبر په درویشتمه ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا
په پاکستان کې په جیول سیمه کې اوسیدو. هلته پولیس راغلل موږ یې ونیولو او حاجي کم ته یې بوتلو. څلور شپې هلته وو او بیا د تورخم له لارې ډیپورت کړو. خپلوانو کره مې ولاړم. یوې مودې لپاره دلته یم. د هرې ویزې بیه تقریبا $1200 ده. زه دومره توان نه لرم چې ویزه واخلم او ولاړ شم. فامیل مې هم ژوندی په خطر کې دی. کابل ته نشي راتللی.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ هم دا تاییدوي چې د لویانو تر څنګ له پاکستانه له 18 کلونو کم عمره کسان یا ماشومان هم دیپورت کیږي. اغلی کاکړم په همدې نیټه ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا رنګ ډېر کیسونه دي. دا په لوخت سیسټم له ډیپورټیشن شروع دی نو هغه دوی چې کوم ماشومان نیسي نو دې هیڅ خیال نه ساتي چې فامیل یې چېرته دی، مور یې چېرته ده، پلار یې چېرته دی. اولیم زموږ مخکې کې ریپورټ کړی دی او اوس هم دغه سلسله روانه ده. خلک د کوڅو نه راوچتوي او ریپورټ کوي.
دا یوازې پاکستان نه دی، له ایران هم زلمکی یا ماشومان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د بادغیس ولایت یو اوسیدونکی حفیظ الله شان وایي دغه ولایت کې هم یو شمېر داسې ماشومان د خپلو نږدې خپلوانو کورونو ته راغلي چې له ایران ایستل شوي او فامیلونه یې هلته پاتې دي.
متاسفانه در نواخر حکومت ایران هم یک سری
له بده مرغه په دې وروستیو کې ایران هم له هغه هېواده یو شمېر کډوال ایستلي چې پکې ماشومان هم شته، کورنۍ، خپلوان او نږدې کسان لري. خو د فامیلونو له اصلي غړو چې مور او پلار دي له هغوی متاسفانه بیل شوي دي او اوس په یو بې برخلیک حالت کې دي.
متاسفانه جدا گشتن و فکنون در افغانستان در یک بسر نوشتی به سر میبرند.
د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون مخه یو انسان د زیږون له ورځې راهیسې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو روزنې د برخې یو پوه ډاکټر محب زغم وایي ماشومان که د کمې مودې لپاره هم له خپلې کورنۍ بیلیږي پاروی له ځپل کیږي. نو د نوموړي په خبره ماشوم له کورنۍ بیلول یو بشري جنایت دی.
کله چې ماشوم له کورنۍ بیلیږي دا د لنډې مودې دپاره هم وي، هغه په اروایي لحاظ ډېر ځپي. په هغه کې د ناهیلۍ احساس پیدا کوي، د ورکېدا احساس پکې پیدا کوي. د داسې احساس ورته پیدا کوي چې هیڅوک نور نه لري چې خیال یې وساتي، چې پالنه یې وکړي، چې ملاتړ یې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو بشري جنایت دی چې څوک ماشومان له کورنیو نه بیلوي.
تازه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د میزان په دیرشمه ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو سره د 1921 تنو ورک شویو او ډیپورت شویو ماشومانو قضیو ته رسیدنه کړې. په خبر کې راغلي چې یاد ماشومان له پاکستان، ایران، ترکیې او سعودي عربستان ډیپورت شوي وو چې د لنډې مودې پالنې وروسته د دغه وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو او همغږي خپلو کورنیو سره یو ځای شول. خبر میلی چې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یتیمو او بېسرپرست ماشومانو د ساتنې په برخه کې له مؤسساتو او خیریه بنسټونو سره اووه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د کډوالو ستنول چټک شوي چې په دې کې ماشومان یا تر 13 کلونو کم عمره کسان هم شامل دي.
نن د اکتوبر 14مه د پولیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په ګوزان یا پولیو اخته شوي دي وایي چې دې ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړي او دوی یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزي اوروي.
شراره د لوګر ولایت د ازري ورسوالۍ اوسیدونکو ده. د د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکوله چې ماشومانو ته د پولیو واکسین وسی، وراره یې شاوخوا لس کاله وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی.
د وراره فلجېدل مې له همدې امله دی چې واکسین شوی نه دی. هر څه چې زموږ د کورنۍ مشرانو وایي موږ یې باید عملي کړو او سرغړونه ترې کولی نه شو.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومانې د مور او پلار د بې پروایۍ له امله له واکسینه پاتې او فلج شوي دي.
همسایګي مې خانواده است چې متاسفانه دو تا از اولادهایشان یک باب مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشان می مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدند.
موږ په گاوند کې یو کورنۍ ته چې دوه ماشومان د مور او پلار د بې مسئولیتۍ له امله په پولیو اخته شول، دواړه په پښو او لاسونو فلج شوي دي. وضعیت یې خراب دی. که څه هم کورنۍ اوس پښیمانه ده، خو اوس پښیمانی په درد نه لګیږي، ځکه له بده مرغه دواړه ماشومان یې په پولیو اخته شوي دي.
په افغانستان کې ډیری نورې کورنۍ هم شته چې له داسې بې پای رنج سره لاس او ګریوان دي. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یونیسف مشر تاج الدین اویوالی ویلي، هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکسپانه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. نن د اکتوبر 14مه د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 14مه د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو د ګذر ناروغي له پولیو ویروس رامنځته شوې ژوند ګواښونکې ناروغي ده، او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري، باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ، د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې او د خپرېدو په صورت کې غبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی، او د 1988 کال راهیسې د ډلهیز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې شوې دي. د دغه سازمان په ټکو، خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه او پر ځای جومات پر جومات او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یوه چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل،
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم با
کور به کور کمپاینون دیر اغیزناک و زکه چه مکولش رو لهر کور تولار شو. خو اوز چه ماشومان پا یوزای که واکسین کی که پا جینو مواردو که استونزی رمز دکی که کورانه اینشی کولای خپل ماشومان ده واکسین کول لپاره روالی، یا ده کورانه سرای حل تنوی یا دوی خپل اجازه نلدی.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان، په ځانګړي ډول نوې زیږیدلي ماشومان، له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سږنۍ 24مې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپیریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګذر د ناروغۍ د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه شته. د داخلي ناروغۍ متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل،
کوم خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په عموم کې واکسین ورکوئ، هغه ماشومان لاینده کې بیا اولاده پاتې کېږي، هغه نور مشکلات پیدا کوي، چې دا غلط ذهنیت اوس هم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېرې کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي دي افغانستان ته، نو هلته په پاکستان کې هم مثبت پیښې شته د پولیو،
د ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي او خلکو ته باید د واکسین د ګټو او د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس په کې لا تر اوسه په بشپړ توګه له منځه نه دی تللی.
د لوګر ولایت د مرکز د اړوندې بابوس سیمې په 12 کلیو کې وارداتي برېښنا ویشل شوې. مسؤلان وایي د برېښنا پر دې نوې شبکې چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته غځول شوې 44 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د اوس لپاره شاوخوا 2000 پیرودونکي ګټه ترې پورته کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د لوګر ولایت د مرکز اړوند بابوس په سیمه کې د اته کلیو 2000 اوسیدونکي د وارداتي برېښنا څخه برخمن شول. مسؤولین اول د یاد نوې شبکې پر غځونه د برېښنا شرکت له لوري 44 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې ټول تخنیکي وسایل، سبسټیشنونه، سیمټي پایې، مزي او ترانسفارمرونه یې نوي نصب شوي دي. یاد مراسم چې د لوګر د مرکز اړوند په بابوس سیمه کې جوړ شوی و، د برېښنا شرکت عمومي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل
روان 5 کلونه د برېښنا په برخه کې موږ ته ډېر مهم دي. موږ د دې لپاره خپل ستراتیژیک پلان لرو. د ستراتیژیک پلان په اساس باندې به مخته ځو. هڅه مو په لومړي قدم کې دا ده چې موږ صنعتي پارکونو ته زیاته برېښنا، پاکه برېښنا او مطمئنه برېښنا برابر کړو. د دې ترڅنګ ولسونو ته، تجارتي او دولتي او تعلیمي اداراتو ته هم په وخت سره موږ باید برېښنا ورسو.
د لوګر د مرکز اړوند هغو سیمو ته چې د وارداتي برېښنا نوې شبکه وغځېده اوسیدونکي خوښ دي او وایي اړوندې ادارې دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو ته پاملرنه وکړي. ځایي اوسیدونکي ملک محمد اسحاق وویل
د مونږ د ژوند ډېر ضرورت راپسوي دي، لکه او ګرمي ده، لکه برق ده چې هلته کې نور ته او نور داسې وسایل دي چې هغه په برق پورې تړاو لري. هغه ټول مشکلات د مونږ حل سوی ده. نو اوس زمای را روان ده. د زمای په موسم کې مونږ بخاریان نه استفاده ترې کوو او دغه د مونږ د ژوند د اړتیاو نه دا یو اړتیا پوره کړی ده. نو ان شاء الله مونږ په دې پروژو خوشاله یو. نور له حکومت نه غوښتنه کوو چې نور پروژې هم راسي.
لوګر که څه هم کابل سره لګېدلی دی، خو د دې ولایت سر خروار، برکی برک، ازری ولسوالۍ او د محمد آغې د ځینو برخو اوسیدونکي له برېښنا بې برخې دي. د لوګر اوسیدونکي زیاتوي د دې ولایت د شاوخوا نیمایي سیمو اوسیدونکي تر اوسه هم له برېښنا بې برخې دي او هغه اسانتیاوې نه لري چې برېښنا پورې تړلي دي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد یعقوب وویل
زه د برکی برک ولسوالۍ د شمزار د کلي یم. د برکی برک ولسوالۍ کې تر اوسه برق کوم اثرات نه دراغلی، خو موږ د برکی برک ولسوالۍ خلک دې ته په تمو په توقع یو چې داغه برق د موږ ولسوالۍ ته مراسي او موږ چې کوم هغه د دنیا ځوان په دغه باندې کیږي هغه موږ هم استفاده وشکو کو.
که څه هم افغانستان د اوبیزي، لمریزې، ګاز او بادي برېښنا د تولید پراخې سرچینې لري، خو تولید کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي او د منځنۍ آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او په لویدیځ کې د ایران په وارداتي برېښنا متکی دی. د ځینو سرچینو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د شته برېښنا شاوخوا 300 میګاواټه له کورنیو سرچینو ترلاسه کیږي او له 600 تر 800 میګاواټه برېښنا بیا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. درنو اوریدونکو، او د هم د دې خبرونې وروستی راپور. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست سبا شپه په یو اف سی کې له خپل سیال سره مخامخ کیږي. حقپرست به د یو اف سی په 321مه دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکل سره د مبارزې ډګر ته ښکته شي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست د شنبه په شپه په یو اف سی کې لوبیږي. نصرت حقپرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبره سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د یو اف سی په 321مه دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حقپرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلي او 15 یې بایللي دي. د نصرت حقپرست سیال بیا 9 لوبې ګټلي او یوه یې بایللې ده. نصرت حقپرست وروستی وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د یو اف سی د 328 دوري په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزی سیالی ده چې تمه ده د شنبه په ماښام د افغانستان په وخت شاوخوا شپږ نیمې بجې پیل شي. نصرت حق‌پرست وروستۍ څلور لوبې سر په سر ګټلي او وایي چې په یو اف سی کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسیږي، خو د دې او ګڼو نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمرینی کمپونه ترسره کړي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم. دنن ورځې درسي موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه او پاجز زده کوونکو برته روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بوم پتنوي. درنه او ګللی زده کوونکو، لته سره چې تاسو ټول پوهیږئ زموږ استاد دنن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لته سره چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتبط مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلو افغان او قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او څرنګه دوی وکولای شوي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته ستر جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغسې سختو حالاتو کې دی وکولی شولی چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځيږي. د ټیم تاریخچه، دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې څرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجینرو پکښې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مېرمن رویا محبوب په لاس کې و. یعنی دغه ټیم په خپل د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگتن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالیو کې برخه واخیستل. سره له دې چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت مډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگتن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړی وو. هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او همچنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه یې افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولی شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالي او اقتصادي مشکلات و. همچنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې د دوی ضرورت درلود، کومو سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلو، هغوی ته لاسرسی نه و. او همچنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و او سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دوی دغه روبوټ جوړ کړی و. او همچنان دوهمه مهمه پروژه چې وه، د کرونا د تهویه روبوټ و. د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنې دغه کوم روبوټ چې دوی جوړ کړی و، دوی د کوایټ نونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او همچنان د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې وه، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د ښه والي لپاره دوی جوړ کړي و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشا یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، همچنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام پرېښودل چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجنی یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغه ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه همدغه هدف و. که څه هم افغاني انجنې وې، سخت شرایط سره مخامخ شوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ شوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره توانیدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجنیر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دوی د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دوی دغه کوم نوښتونه چې دوی سرته رسولې وه، کوم نوې اختراعګانې چې دوی ترسره کړې وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوهېږي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلای او احترامات مقبول کی قدر مناو درونه زکون کو یو زل بهم تاسو ټول تشرق لاس بندن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامع بم پتنوي درونه زکون کله که سترنګ چې تاسو ټول په هیڅ نن رز مرستا سو درس مزمن د افغان مشور مرمن اور باندې نو افغان مشور مرمن په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ دوست کی مور تاسو افغان ربو چړون کی انجن و پیشن درې د هغوی د ژوند په حق معلومات تراسه کړه او د هغوی د لسره وړو سره آشنا سره په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان او انجنیر وکولای شوی په نړۍ کې خپل ځانونه ته پېژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حقله معلومات ولو او د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوښو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم ترڅو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګللي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوښ او ګلري زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود واوسېږي ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. لولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولای شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږېدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. لولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږېدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږېدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سیرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او هم چرند ټولنې د الهام بخښونکي سیرې په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتله ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څرنګه چې مخکې ولوستل شي میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. لولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض وله ترڅو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک اهورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. لولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک اهورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولای سوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای سوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حال کې لولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرګ او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکی سفر پیل کړه. یعنې میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبورک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دغو دوو ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړه. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنې میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنې دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې یعنې په شپږو لوبو کې دی وکولی شوی تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارکردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اوونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوی. یعنې کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اوونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنې میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړله. یعنې په شلو لوبو کې دې وکولی شوی چې نه ګولونه ولګوي. په 2018 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شوی چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شوه. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلوبونو سره لوبې وکړلې. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینګ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهورو کلوبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې ستوری شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شوی تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپل کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یوه بیلګه ده. د نادیا ندیم په حقله چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یوه بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم دا خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومداره معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال دی، یو هم بیلګه، یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې که چیرې یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یوه ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغانو انجینو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کېږي چې هر څوک باید دغسې خپل خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنږدي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو انجینو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغانو انجینو لپاره کوم الهام پریشی دی، کوم پیغام پریشی دی، او څنګه د هغې ژوند د افغانو انجینو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغه سوالو ته ځواب ورکوي. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو یو څه باندې پوسی او اوسېږي، یو څه به مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې میرمن نادیا ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوی و، څه ډول شخصیت و، په کوم ځای کې رالوی شوی و، او په کومو برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه یې وکولی شوی چې نه یوازې دا چې د افغان انجینو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سوال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نور درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې درسته پر چیز استاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، شه وخت ولرې درنو زده کوونکو.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
Just a chance. شو یو بل مجدان شو گورا چر سان شو یو بل مجدان شو ترگی ناری دور کلا سلفی دسم سور کلا